امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ واشنگتن استودیو د زخل خان د پاکستان د کوټ شهر په مرکز باچا خان چوک کې پرون ماښام یوې بمی چاودنې کې د درو پولیس ولاو په ګډون څلور تنه وژل شوی دي او د دې څخه زیات زخمیان شوی دي. د کوټ شهر د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه وویل چې د چاودنې هدف پولیس وو او داسې امکان دی چې بم په یو موټر سایکل کې شودل شوی وو. د کوټ د سیول روغتون ویان وسیم بیگ ویلی چې په پیښه کې د څلورو ټپیانو حالت نازک دی. د پیښې یعنی شاهدانو د امریکا ژغ ته د پیښې په اړه داسې وویل:
زما نوم چې دی بدر خان دی او زه دلته د ډیره ټیمه سره کاروبار کوم. دغه پروت خرڅوم او دلته دا کیسه ده د ډیر تیر ډیر ټیمه سره دغه زما زید زما چکانه ده. دلته چې دا مازیګر ټیمه مطلب د شپږ بجو وشت دی او د شپږ بجو سره ټیمه اخواته دلته اچانک درست د مکه وصل خلکو منډي واخوا دی خو ول څوک معلوم دل نه. دلته پولیس والا رااله اف سی والا مراله د موټر سایکلانو والا دام ګرځراله مطلب دا ګاډیان امبولیسونه او اخواته غزه ورغلې نیم زه خپل ځای ولاړ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دغه بمی حمله غندلې ده. په پاکستان کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د مړو شمیر 13 تنه تر رسیدلې دي. دا پیښه پرون سهار وختي د راولپنډي د مورا کالو په نوم کلی کې شوې ده. د پاکستان د پوځ چارواک ویل دي چې په وژل شوو کې 15 پاکستانی سرتیري او 13 ملکي وګړي شامل دي او 12 نور ملکیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې الوتکې د لوېدو د وجې په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا الوتکه داسې مال ویدلي چې په ورځني روزنیز الوتنې بوخته وه. د پاکستان رسنیو د الوتکې د ټوټې پارچې ویلي چې ټوټې پارچې په کورونو ولوېده چې له امله یې اور ولګېد او زیاتره خلک د اور د لګېدو له وجې وژل شوي دي. د سودان چارواکو ویلي چې په درست هیواد کې ټول ښوونځي دی وتړل شي. د سودان چارواکو دغه اقدام لغوه ورسته کړی چې د خرطوم په مرکز کې مزارچانو د 15 کسانو چې 15 د ښوونځي زده کوونکي هم پکې شامل وو دا غو د وژلو پر ضد احتجاج پیل کړی وو. مزارچانو شعارونه ورکول چې د زده کوونکو وژل د ملت وژنه ده. د سودان په پلازمینې په مختلفو برخو او د هیواد په نورو شعارونو کې هم مظاهرې شوې دي. مزارچانو تحریک او د ځایي اوسیدونکو بیا اژانس فرانس پرس ته وویل چې زده کوونکو د تیلو او د ډوډۍ د کمۍ پر ضد مظاهره کوله چې نامعلومو کسان ډزې پرې وکړې چې له کبله د ښوونځي 15 زده کوونکي ووژل شول او 16 نور زخمیان شول. مزارچانو د سودان ملیشه ځواکونه آر اس اف باندې تور لګولی چې دغه زده کوونکي هغوی وژلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجایي صندوق یو راپورټ وایي چې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا مرض باندې اختصاصو د ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 2600 کسانو چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې 200 نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمای نه زیات د 15 کلونو نه کم عمر لري. خغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په 2 ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي دي.
د پاکستان او د هند ځواکونو ترمنځ د سه‌شنبې په ورځ د کشمیر د نیلم په سیمه کې د ډزو تبادله شوې ده. د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې ویل دي چې هندي ځواکونو د نیلم وادۍ په مختلفو سیمو کې د خلکو په کورونو ډزې کړې دي چې په نتیجه کې یو ملکي کس وژل شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه زخمي شوي دي. د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر د نیلم سیمې ولسوال امریکا ژغ ته ویل چې په سیمه کې د ډزو په نتیجه کې سیلانیان بند پاتې شوي دي چې اوس خوندي سیمو ته انتقالیږي. د ډزو له وجې په سیمه کې ټرافیک هم بند شوی دي. د هند پارلمان یو جنجالي لایا تصویب کړی ده چې اوس مسلمانان نسی کولی چې په یو وخت درې طلاقونه ورکړي. په دغه لایا کې راغلی دي که څوک داسې وکړي نو د درو کلونو د بند سزا به ورکړل شي. د هند پارلمان دا کار د هند سترې محکمې د حکم نه 2 کاله وروسته وکړ چې وایي د مسلمانانو نارینه و لخوا ښځو ته ناڅاپه طلاق ورکول د ښځو په اساسي حقوقو تیری دي. په هند کې دا وخت یو سل اویا میلیونه مسلمانان وسی چې اکثریت یې سنی مذهب دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د څرګندونو پاړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې غوښتي ترڅو په 2020 کال کې د امریکا تر ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي. افغان حکومت په خبرګون کې ویلي چې پامپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د اساکر دا کمیدل به حالاتو ته په کتو تر سره کیږي. پاکلی په موکې د رحیم ګل څاروان رپورټ ته
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې ولسمشر ټرمپ لارښوونه ورته کړې ترڅو د 2020 میلادي کال د امریکا تر ټاکنو وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په واشنگتن کې په یوې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر د بې نتیجې جګړې په ختمولو کې هیڅ شک نه لري او ځواکونه راوباسي. پامپیو ویلي چې دا هیله نه بلکې د ماموریت سرته رسول دي. د پامپیو دغو څرګندونو په ځواب کې ارګ بیا د ولسمشر غنی او پامپیو وروستیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غبرګون خودلی ویلی دی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله نه وینه ده.
موږ او امریکا یو بل سره د همکاریو معاهده لرو چې لمخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیاسي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې لمخ سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
نظامی کارپوهان وایي تر هغو چې سوله په افغانستان کې نوي تضمین شوي د امریکایي ځواکونو وتل په داسې شرایطو کې ناوړه پایلې به ولري.
ګوره امریکایان باید د افغانستان د وضع په هکله باندې ثابت موضعګیري ولري او چې سهار یوه خبره کوي یا مازیګر بله خبره کوي دا د وضع سره مرسته نه کوي. امریکایان باید ثابته موضعګیري ولري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې په بیا د جګړه دوام وکړي.
عام وګړو کې یو شمیر وایي چې امریکایي ځواکونو وتل له حالات سره مرسته کوي، خو یو شمیر نور بیا د کورنۍ جګړې له تکرار په ویره کې دي.
نو دا د افغانانو لپاره ډیره ښه خبره ده چې دوی په خپل وخت په ټاکلي مهالوي سره د افغانستان څخه ووزي.
چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي د دوی وتل باید داسې نه وي لکه څنګه چې راغلي. که دوی ووزي باید په تدبیر سره لاړ شي. د افغانستان شته نظام باید تقویه شي.
امریکا په افغانستان کې لا هم په زرګونو سرتیری د ناټو په مشرۍ په قاطی ماموریت کې لري. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم ماموریت لري او افغان ځواکونه حمایه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د امریکا ولسمشر ورته سپارښتنه کړې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر کم کړي. په همدې موضوع مو په واشنگتن کې د روانو چارو د انستیتیوت له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې. وحدتیار صاحب، د عسکرو کمیدل به د افغانستان په امنیت څه تاثیر وکړي؟ پر سوال کې چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست ټاکنې را روانې دي.
د امریکایانو پاوز په افغانستان کې زیاتېدل یا کمیدل به د افغانستان پر امنیت باندې هیڅ تاثیر ونه لري تر څو چې امریکایان پوره د افغانستان څخه اونه وزي. که چېرته د افغانستان پوره د امریکایانو پوځیان وزي، بیا به متاسفانه د افغانستان د نظام ړنګېدل اوسېږي. تاثیر یې په دې کې نه دی کمولی، ځکه چې امریکایان مخامخ د طالبانو سره په اول خط کې نه جنګي. د جنګ رهبري، مدیریت او مخامخ جنګ د افغانستان ملي پوځ کوي په افغانستان کې. خو د دې کمیدل او د دې کموالی اعلان هم د امریکا ولسمشر لخوا دا به طالبانو ته نور هم روحیه او مورال ورکړي چې په جنګ ډګر کې هم زیات وجنګېږي او هم د دوی سربازګیري زیاته وکړي په خپلو محلونو او کلیو او په بانډو کې دا زیاته وکړي.
فکر کوي په امریکا کې د نن هم د افغانستان د عسکرو په وتلو کې چارواکي هم نظر دي؟
مهمه مسله دا ده چې په خپل امریکا کې هم د امریکایي چارواکو ترمنځ لوی اختلاف نظر د افغانستان د جنگ په اړوند. دوی یو ذهنی اندوال نه لري د افغانستان په جنگ مبارزه کې د امریکا ولسمشر غواړي چې د افغانستان پوره اوزی یا تعداد زیات کم کی مګم د بهرنۍ چارو وزیر دغه خاص اساس د افغانستان د صلح په مورد کې او استخباراتي کې اداري بیا یی چې نه د افغانستان کوتل وی هغه باید با مسؤلیت وتل وسیږي او د افغانستان ثبات هم او د منطقې ثبات هم ژمن پاتې دي.
بله مننه. ډونالډ ټرمپ د جمهوریت ریاست په لومړی کال کې جنوبی آسیا ستراتیژي اعلان کړ او دا ویلو چې په افغانستان کې به وسلوال طالبان له حکومت سره خبرو ته هڅول کیږي او الته امریکایي عسكر شتون ته به وخت نه ټاکي، یعنی مقصد افغانستانو فکر کوي دا د اماغه هڅو یو برخه ده که څنګه؟
زه فکر کوم چې د دوی هدف دا و چې د حالاتو سره په کتو به دوی خپل تګلار تعینوي، خپل تعداد به کموي او زیاتوي، ځکه چې په منطقې کې دلته نور بازیکنان هم دي لکه ایران او چین او روسیه او نور چې د مکمل د دې اختیار د امریکا سره نه دی چې دوی یو اوږدمهاله تګلار مشخصه تعینه کړي چې دوی باید د څومره کالونو دپاره پاتې شي، څومره تعداد باید اوسېږي، څومره کم شي، څومره زیات شي. دې په خاطر د حالاتو لیدو ته او دویم دره چې د امریکا د داخلي د راتلونکي کار د ولزو د ټاکنو په خاطر به ترامپ هغه لوی کارونه کوي چې د امریکایانو رایه واخلي. دې په خاطر دوی هر حالت کې دوی د خپل ستراتیژي او تګلارې تغییروي او دوی نشي کولای چې مشخص تګلارې تعین کړي د جنوبي آسیا لپاره.
بله، نو استاس په نظر وحدت یار صاحب څومره امکان شته چې د امریکایي عسکر په وتلو د افغانستان د اوږده جګړه پای ته ورسیږي؟
دلته دوه مسلې دي. پولنډ کې اول داره چې د امریکایانو نړیوالو پاوز د افغانستان څخه وتلو کې به افغانستان د نړۍ یو لوی توریزم مرکز وګرځي، ځکه چې امریکا داسې وخت کې افغانستان ته لاړه چې یو القاعده وه او اوس د شلو نه زیات توریستي کړي په افغانستان کې دي، نو دغه جنگ به نور هم زیات شي. یو دویم داره چې زما په اند به امریکایان به د افغانستان څخه اونوزي. د دنیا هر ملک د دنیا کې په سلو ملکونو ته چې امریکا پاوز لاړ دی اوس هم یو سلو شپېته اړي لري، هغوی بېرته وتل نه غواړي. افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي او دغه ثبات با افغانستان تر راولي او کووزی هم یا کموي هم با مسؤلیت او تل به افغانستان څخه کوي. که چېرته په افغانستان کې زه فکر کوم چې افغانستان کې به امریکایان پاتې کیږي خو په لوی انډول نه، یو څه د تروریزم ضد پوځي نظامي ګروپونه به په افغانستان کې ځای په ځای کوي او افغانستان چې داسې افغانستان چې هلته ملي پوځ قوي اوسېږي د هغې نه وروسته به دوی خپل پوځ کموي په افغانستان.
ډیر مننه واسطه یار صاحب، تاسو با مسؤلیت وتلو ته اشاره وکړه، منظور هم د وروستي ټکو چې تاسو ورته اشاره وکړه کوم ودان. امریکا غا غاښنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړه. سیګار د افغانستان د بیا ودانولو د چارو په اړه په خپل شپږم رپورت کې یو ځل بیا پر نړیوال ځواکونو او د افغان امنیتي ځواکونو په کمزوري مدیریت سخت نیوکې کړې دي. ځانګړي مفتش جان سپکو پرون د رپورت د خبرولو په غونډه کې وویل چې نظامی ادارو پر ملکی ادارو واک نه درلود او هماهنګي کمزوري وه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار نسیم سنزی په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سپکو وویل دا شپږم رپورت دی چې د دې ادارې په عمومي ډول د افغانستان د ټول حکومت په برخه کې د بیا رغاونې په تړاو خبر کړی دی.
د فرست وان بین کرپشن
زمونږ لمړنی رپورت د اداري فساد په برخه کې وو، دویم رپورت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې وو، بل د خصوصي سکتور د انکشاف او ابتکارونو په برخه کې وو، بل د ثبات په حق لوو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مونږ رپورت خپور کړی دی.
خاغلی صافکو ویل مخکنی رپورټونه او دا اوسنی رپورت د امریکا د حکومت هغه هڅې بیانوي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د بیا رغاونې په برخه کې کوي. خاغلی صافکو زیاته کړله چې د ادارې د جنرال جوزف ډنفورد او نورو په سلا مشورو دا ځل د امنیتي مرستو پروګرام ته چې څو مختلف ادارې ورسره مرسته کوي کتنه کړې ده.
هغوی موږ ته وړاندیز وکړ چې د امنیتي مرستو هغه پروګرامونه هم په غور سره وګورو چې د لس دولسو مختلفو نړیوالو ادارو او شریکانو لخوا نه د افغانستان د امنیتي قواو په انکشاف کې مرسته کوي. نننی رپورټ همدا مسله تشخیص کوي چې د دوو شریکانو هڅې په کومو برخو کې بریاوې لاسته راوړې دي او په کومو څانګو کې نیمګړتیاوې لري.
کاغلی صاحب کو د نیمګړتیاو او وړاندیزونو د بیانولو په برخه کې د امریکایي او نورو نړیوالو شریکانو د ادارو په کار کې نیمګړتیاو او د نه هماهنګۍ لرلو مسایلو ته هم اشاره وکړه. دې کار د نړیوالو قواوو مرستې په دې تړاو زیانمنې کړلې چې یو معیار منځته راولي.
I will focus my remarks
زه غواړم په دوو مهمو برخو تمرکز وکړم، ځکه زه فکر کوم د وړاندې تګ لپاره زخت ډیر مهم دی، او هغه یو په ساحه کې سلام مشورې دي او بل د تجهیزاتو د برابرولو او مجهز کولو هڅې دي. زه به ووایم چې دا دواړه ډیرې مهمې مسالې دي، نو ځکه یې باید چاره وشي چې افغانستان په بریالیتوب سره امنیتي حضور پیدا کاندي. د دې مقصد لاسته راوړلو د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د اهدافو د ترسره کولو لپاره که سوله وشي او که ونه شي ډیر ضروري کار دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص مفتش سابقو وویل کله طالبانو سره سوله وشي او که ونه شي امنیتي ستونزې د مخدره موادو سره د مبارزې او اداري فساد ستونزې چې په افغانستان کې موجود دي دا په لنډه موده کې له منځه نشي تللی. نو په کار ده د بیا رغونې دا هڅې په تیره په امنیتي او دفاعي برخو کې دوام پیدا کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2296 اف ام 3.15.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د سوریې سرحد ته نږدې د ترکی پوځیانو د ځای پر ځای کولو بهیر دوام لري، او د سخکاری چې انقره د امریکا له ملاتړ څخه پر برخوردارو کوردي پوځیانو د برید نیت لري. همدارنګه د بشار الاسد حکومت له خپلو وسلوالو مخالفینو نه د سیمې د رانیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د نښتو له امله څه ناڅه 100 تنه وژل شوي دي. ملګري ملتونه د ملکي تلفاتو له امله سخته اندېښنه لري. نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د حکومت جنگي الوتکو د ادلب په ولایت کې د اریحا خارګوټه بمباري کړه. له بمبارۍ نه وروسته لومړی څوک چې د پیښې ځای ته ورسېده هغه د وایټ هملټ په نامه کسانو چې مرسته وکړي. برسیره پر وژل شوو کسانو ګډ شمېر نور کسان هم ټپیان شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع د ټولنې غړی عبدالکریم اخراس
Two missiles hit the residential area simultaneously. There are a lot of injured and some people were killed. There's no final toll yet.
همزمان دو توغندی د وسیدنی په ځای باندې ولګېدل. ډېر کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. لا تر اوسه آخري تلفات نه دي معلوم شوي. د بشري حقوقو څارونکي وایي انه په تیرو 10 ورځو کې 100 تنه ملکیان چې تقریبا له درو نه یوه برخه ماشومان دي د ادلب د ولایت په جنوب کې وژل شوي وو. په داسې حال کې د سوریې حکومت د یاغیانو تر لاس لاندې د باقی پاتې سیمو په خلاف خپل تیری پراخه کړی دی. ملګري ملتونه وایي د اپریل د میاشتې نه را په دېخوا چې دغه حملې پراخه شوي دي په سلګونو کسان وژل شوي دي او تقریبا 400,000 کسان مجبور کړای شوي دي چې خپل کور خلې پرېږدي. اریحا اوسیدونکی احمد اسمار وایي
We are civilians. We have nothing to do with this. These are all children, women, old people, and young people. We are not terrorists. There are strikes every day, killing, blood.
موږ ملکیانو د دې سره هیڅ ارتباط نه لرو. دوی ټول ماشومان، ښځې، زاړه او ځوانان دي. موږ ترورستان نه یو. هر ورځ حمله کیږي، خلک وژل کیږي او وینه تویږي. ملکیان د ادلب، حما او حلب په ولایتونو کې د یاغیانو تر لاس لاندې سیمو کې په هغه حایل زون سره ژغورل کیږي چې د سپتمبر په میاشت کې د اسد پهلوي روسي او ترکیې چې د مخالفینو ملاتړ کوي ټاکلی و. د بشري حقوقو ډلې وایي له هغه وخت نه را په دېخوا د یاغیانو په سیمو کې په ملکیانو باندې د سوریې د حکومت په هوایي حملو کې چې د روسیې جنګي الوتکې هم ونډه اخلي بمباري کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې چې دفتر یې په ژنیو کې دی دغه حملې غندلې دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر ناتاق روپرت کولویل نوای
It seems highly unlikely given the persistent pattern of such attacks that they're all being hit by accident. Intentional attacks against civilians are war crimes, and those who have ordered them or carried them out are criminally responsible for their actions.
د دارنګ حملو دوامدارو نمونو ته په نظر اچولو سره دا ناشونی ښکاري چې دوی د تصادفي حملې وي. د ملکیانو په خلاف ارادي حملې، جنگی جنایت او د هغو کسانو سره چې د دغو حملو امر ورکړی وي یا یې دغه حملې کړې وي حساب کتاب باید ورسره وشي. روسیه او د سوریې حکومت په ملکیانو باندې د حملو کولو نه انکار کوي او د وایټ هملیټ په نامه ډله باندې تور لګولی دی چې د افراطي ډلو سره مرسته کوي. دوی وایي د دوی د حملو تر شا د القاعدې پورې مربوط جهادستان دي چې له اوربند نه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل بیسلت د بین المللي بې اعتنایي په باره کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلیب، د هما او حلب په ځینو کلیوالو سیمو کې په ملکیانو باندې بمباری کې د وژل شوو کسانو شمیر زیاتیږي او په دې باره کې بین المللي بې اعتنایي ده. د سوریې حکومت او متحدین وغندل چې د وسیدنې په ځایونو او په ملکي بنیادي کارونو لکه روغتونونو، ښوونځیو او مارکیټونو باندې هوایی حملې کوي.
د سوډان د انتقالي نظام شورا او د مخالفینو ترمنځ د قدرت د شریکولو په باره کې خبرې وروسته له هغه وځنډول شوې چې په احتجاجونو کې شپږ تنه ووژل شول. دغه قتل د اوباید په خار کې شوی دی. خبریال نبا محایدین په دې باره کې له خرطوم نه دا رپورټ رالیږلې چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د سوډان انتقالي نظامي شورا او مخالفو ډلو په شمالي کوردوفان په ایالت کې د تاوتریخوالي نه وروسته چې د ښوونځي د زده کوونکو په شمول شپږ تنه ووژل شولو، د دوشنبې په ورځ د اساسي قانون د مسودې په باره کې خبرې وځنډولې. د مخالفو ډلو په پیشنهاد دغه خبرې وځنډول شولې. دوی د احتجاج کوونکو په خلاف دغه اختلاف وغنده چې د سوډان د نظامي شورا په خلاف احتجاج کوي. د مخالفینو مشر کمال قرار وای د دې توقع کېدله چې د عبید الله تاوتریخوالي نه وروسته به خبرې وځنډول شي چې د ښوونځي زده کوونکي پکې ووژل شلو. دی وایي مخالفین غواړي دغه خبرې دې د نامعلوم وخت لپاره وځنډول شي. د سوډان حاکمې نظامي شورا وویلې هیڅ عسکر د احتجاج کوونکو د وژلو مسؤول نه دی او د دغو وژنو ملامتي په هغو ملیشو اچول کېږي چې د پخواني رژیم یوه برخه وه چې کوشش کوي ګډوډي او بې ثباتي پیدا کړي. سیاسي څارونکی خالد الفاقی فکر کوي چې د انتقالي حکومت د جوړېدو په موافقه کې ځان راوستل به په سوډان کې د امنیت په وضع باندې تاثیر وکړي. خالد الفاقی فکر کوي د مخالفو ډلو د سوډان د انتقالي نظامي شورا ترمنځ د مستقلو خبرو ځنډول به په سوډان کې په ټوله سیاسي او امنیتي وضع باندې منفي تاثیر وکړي او دا به مخالفو ډلو ته دا موقع برابره کړي چې د ملکي حکومت جوړول وځنډوي. مظاهری د لومړي ځل لپاره د دسمبر په میاشت کې د تیلو د قیمتونو د لوړېدو په سر شوي وي. احتجاج کوونکو حتی د پخواني جمهور رئیس عمر البشیر نه وروسته چې پوځ له قدرت نه ایسته کوي احتجاج کوونکو د سیاسي بدلون لپاره خپل احتجاجونو ته دوام ورکړی. بشیر په سوډان باندې دېرش کاله حکومت کړی و او د اپریل د میاشتې په یولسمه نیټه پوځ له قدرت نه ایسته کړ. انتقالي نظامي شورا مخالف مشرانو د روانې میاشتې په سر کې د درو میاشتو احتجاجونو نه وروسته چې په سلګونو د ډیموکراسۍ طرفدار د احتجاج کوونکي پکې وژل شوي وو د انتقالي حکومت په جوړېدو باندې موافقه وکړه. د خرطوم او نور خارونو لارې کوڅې په قهرجنو احتجاج کوونکو د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د ښوونځي په زده کوونکو ډکې وې. د عدالت غوښتنه کوله او دا یې هم ویلې چې مخالف ډلې د انتقالي نظامي شورا سره خبرې بندې کړي.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د واجی صندوق یو رپورټ وایي چې د کانګو دیموکرات جمهوریت په ختیځ کې د ایبولا په مرض د اخته شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین رپورټ اوري.
د ایبولا د مرض متخصص ډاکټر جی رومی پفمن وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د هغو 2601 کسانو نه چې د ایبولا په مرض اخته شوي په هغې کې دوو سو نه زیات ماشومان دي. هغه دا هم ویلي دي چې په دغو ماشومانو کې د نیمې نه زیات د 50 کلونو نه کم عمر لري. ښاغلی پفمن چې د کانګو شمال ختیځ ته خپل دریم سفر په 2 ورځو کې تکمیل کړی وایي چې د ماشومانو دغه اندازه په 2013 کال کې د افریقا په لویدیځ کې کله چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی و زیاته ده. په دغه کال هلته 23,000 کسان د ایبولا په مرض اخته شوي وو چې د هغې نه 11,000 کسان مړه شوي دي. هغه وایي
When I left there were 12 new confirmed cases, 5 were alive and will have the chance to access treatment.
کله چې زه راتلم هلته 12 نوې قضیې پیدا شوې وې. هغه کې هغه 15 کسان ژوندي پاتې شوي چې د علاج فرصتونه ورته پیدا شوي وو، مګر وه کسان مړه شوي دي. دا ډیره بده خبره ده او معنا یې دا ده چې موږ دغه ساري مرض لاندې قابو کړی. هغه دا هم ویلي دي چې د کانګو په شمال ختیځ کې په 2 ولایتونو کې چې هلته تشدد او شخړې روانې دي، دا ډیره مشکله ده چې د دغو سیمو خلکو سره دی په وخت هم طبي عجل مرسته وشي او هم د هغوی سره بشري مرستې وشي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي کله چې یو ماشوم مری شي نو د ماشوم مور حتی په دې هم نه پوهیږي چې دغه ماشوم ملاریا لري یا شری او یا هم ایبولا. د ایبولا د مرض دغه متخصص ډاکټر ښاغلی پفمن وایي دې ته ضرورت ده چې د ماشوم غم په ښه طریقه وخوړل شي. دا مهمه نه ده چې ماشوم کوم مرض لري، که تشخیص شي چې ایبولا لري نو سمدستي د ایبولا مرکز ته استول کیږي. هغه د دې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې دا به ممکنه نه وي چې د نړیوال متر نه پرته د ایبولا مرض ختم شي.
هغه مؤثره درمل چې د ملاریا ناروغۍ په علاج کې ورنه کار اخیستل کېده د جنوب شرقي آسیا په ختیځو سیمو کې بې تاثیره شوي دي، او ساينس پوهان خبرداري ورکوي چې که په دې برخه کې چټک اقدامونه شي نو کېدای شي سرې د نړیوالې روغتیا اضطراري حالت ته راوځي. د تالاند ماهدل او د برتانیې د اکسفورد د پانتونونو څېړونکي د لاسنټ په ژورنال کې لیکي هغه پرازیتونه چې ملاریا انتقالې د کمبودیا، لاوس، تایلند او ویتنام په ډېرو سیمو کې د مهمو درملو په مقابل کې مقاومت پیدا کړي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې لندن نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په راپورټ کې خبرداری ورکړل شوی ده چې د پلاسمودیم افلاسپوروم پرازیت د بشر د ملاریا ډېر خطرناک ډول تولیدوي چې د ډي ایچ ای پیپ راکیون درملو په مقابل کې د جنوب ختیځ آسیا په ځینو سیمو کې مقاومت ښکاره کوي چې په 500 یا لدینه په زیاته فیصدۍ ناروغانو باندې تاثیر نه کوي. وزه ډېره جدي ده چې ساینسپوهان نوایي په کمبودیا، ویتنام او په شمالي ختیځ تایلند کې دغه درمل استعمال نشي ځکه دا غیر مؤثره دي او زیاته ملاریا انتقالوي. د نارتومبریا د پوهنتون استاد اګیوس موسچوس وایي په نوي علاج باندې باید هغه وروشي. موسچوس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It might be opportune at this point in time to explore whether or not we should bring together different new classes of medications so that when the problem starts becoming more substantial there is a solution potentially that works at them
خای چې دا به په دې وخت کې یو فرصت وي د نوو درملو په بیلابیلو ډولونو باندې غور وکړو. کله چې ستونزه ډیره حاده شي بل قوه حل اشته چې د څو ډوله درملو په ساته کار ورکوي. په راپورټ کې راغلی دی اوس عاجل اقدام ته ضرورت دی چې د فل سری پورم ملاریا لسمینه اورکه شي. که نه وي د پرازیت مقاومت به د آسیا او افریقا نورو سیمو ته خپور شي چې په بالقوه توګه د نړیوالې روغتیا د اضطراري حالت سبب کېدای شي. موسچوس بیا وایي
All it takes is a ship with infected individuals or a pool of water where the mosquitoes are getting into Africa and then slowly that parasite establishing a foothold. The likely scenario, however,
the malaria parasite په کشته کې د هغو کسانو سره یاد او بو په هاوس کې انتقالېږي چې تاثیر باندې نه وي.
قدر مناوریدونکو دومه سهارنۍ نیم ساعته خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دریخ خپرونه پیلېږي. اورېدل مه